پېښور کې د مسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال رډیو په یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نیس پروګرامونه تاندې هیلې او روښانه مستقبل دروړو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په تور د دوه کسانو کورونه ړنګ کړی دي. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړي. او په انډونیشیا کې د فوټبال په میدان کې د ټیل ماټې لوجې د وژل شوو شمیره یو سلسلور او یا ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې په میرعلي خدري سیمه کې دوه کورونه ړنګ کړي دي. د پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط یې نن مشال لري وویل چې دوه ورځې مخکې یې دا دوه کسانو کورونه وران کړل چې په امنیتي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمی چاودنه کې ښکېل وو. په همدې حال کې د جولای له یولسمې څخه د اتمانسو کام هغه پر لا هم روان دی چې له امنیتي ځواکونو څخه په شمالي وزیرستان کې د امن لپاره د بې توپیره کاروایي غوښتنه کوي. پوس مشال لیډیو ته په ورکړو معلوماتو کې ویلي چې په تیرو 1200 میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې یو سل شپږشت مشکوکه وسلوال وشلي او 2250 نورې نیولې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ پولیس وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. د دې خر د تراګری سید پولیسو د اکتوبر په لومړۍ نیټه رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې د جاسوسي معلوماتو په بنیاد یې په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو په پټنځای کاروایی وکړه. د خبر پاڼې تر مخه په نښته کې څلور پولیس هم زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری مخکې ضمانت منصور کړی دی. د نوموړي وکیل بابر اوان نن د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې تر هغه وروسته د ضمانت لپاره درخواست ورکړ چې پرون یو سیشن عدالت د عمران خان د گرفتاری حکم ورکړ. اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان د گرفتاری د مخنیوي ضمانت په منصورولو سره ویلي چې نوموړی د اکتوبر په 18 عدالت ته ورشي. پرون د اسلام آباد پولیسو ویلي وو چې د عمران خان د نیول لپاره دغه کور ته 300 پولیس نه دي لیږلي او خلک دې په دې اوازو باور نه کوي. عمران خان د اګست په 16 په یو جلسه کې یوې جج زیبا چودھری ته خبرداری ورکړې وو چې پولیسو ته دغه د سلاکار شهباز کل د سپارلو له وجې به پر ضد کاروایی کوي. له دې عمله دغه پر ضد د تراګرۍ او د عدالت د سپکاوي مقدمه درج شوه. د اورګزو د ماموزو قوم یو سل بیا غوښتنه کړې چې پوسټ ورسره په جمل مایا کې د کلا جوړولو لپاره د غستې سمه کې 1 کروڑ روپو ورکول وعده پوره کړي. یو ځای مشر بلال الدین اورګزی د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دا سمه کا د یو تن نه بلکې د ټول ماموزي قوم ده. نو پیسې هم باید یو تن ته ور نکړل شي.
بار بار یې دغه خلکو سره وعده هم وکړې چې په دې تاریخ او په دې تاریخ په تاسو ته دا معاوضه ملويږي. اوس کوم دی فینلی 29 تاریخ باندې دغه خلکو هارت سرکټ هاوس ته راغوښتل شوی وو. سو تاسو ته به موږ دلته د دې کومې پیسې دي هغه درکوو. خو په 29 تاریخ باندې هم دغه پیسې ملونه شوې.
خو له پوست سره په دې لړکې په خبرو بوختي جرګې غړو مشال لیډیو ته ویلي چې هیله لري چې دوی به بیا په احتجاج کولو مجبور نه شي ځکه چې پوست ورته ډاډ ورکړی چې د اکتوبر تر اخره پورې به ورته دا پیسې وسپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما په طالبانو غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهره چیانو د خاموشه کولو کوشش نه کوي. یوناما پرون په ټویټر لیکلی چې د جمعې په ورځ په هزاراګانو تر برید وروستو د حق غوښتنې په مظاهرې د طالبانو تشدد نه آرامه کوونکي دي. د ادارې زیاته کړې چې طالبان دي د ټولو افغانانو حقونه وساتي او د سوله ییزو احتجاج کوونکو پر ضد وسلې نه کاروي. طالبانو لا د یوناما د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په انډونیشیا کې د فوټبال تر لوبې وروسته په ټیل ماټیل او له پولیسو سره په نښته کې د وژل شوو شمېر یو سل څلور اویا ته رسېدلې دي. پولیس وایي دا پېښه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په ختیځې جاوا سیمه کې شوې او لږ تر لږه یو سل اتیا کسان پکې زخمي شوي دي. دا د لوبو پر مهال د بدترینو پېښو څخه یوه ده. مرګ ژوبله تر هغې وروسته شوې چې د فوټبال په یوې سیالۍ کې ملمنی لوبډلی پر سیبایا سورابایا قربا لوبډلی اریما ملنګ ته ماتې ورکړه. د اریما مینوالو په لوبغاړو بوتلونه وویشتل چې له بجې وارخطایي او ګډوډي پیدا شوه. او نن د پاکستان او انګلند د خپلو بو شل اوریزو کرکټ سیالیو اخیری لوبه کوي. په لاهور کې کیدونکې دا سیالي په ونیمې بجو به پیل شي. تر دې مخکې په شوو شپږو میچونو کې درې پاکستان او درې انګلند ګټلې دي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه اوس پر شو رپورټونو ته. په شمالي وزیرستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بریدونو مخنیوي لپاره پوځ یو نوې لار خپل کړې ده. دوی د هغه کسانو کورونه ورانول پیل کړي چې د کورنۍ غړي پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې مبینه ښکیلتیا ولري. امنیتي ځواکونو ویلي د ځینو کسانو کورونه وران کړي او که ضرورت پیښ شو نو بیا به هم داسې وکړي. ځایي ولس تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښولی. خو په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو تر زیاتېدو وروسته د منځو خلکو احتجاج پیل کړی. دا پرلتوال غوښتنه لري چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د ټولو وسلوالو پر ضد یو رنګ عملیات وشي. عمر اوبخی د بروال کاکړ د موضوع تفصیل راکوي.
په میرمچا کې د فوز یو لوړ پوړی افسر چې ل رسنوي سره یې د خبرو اجازه نه لرله د اکتوبر پر لومړۍ نیټه یې د نومنه شوډلو په شرط مشال راډیو ته ویل چې دوی د سپتمبر پر 9 د میرالی په خدري سیمه کې د دوه مشکوکو وسلوالو کورونه ړنګ کړی دی. د پوینا هغه کورنۍ به په یو یا دوه ورځو کې لسیمه وځي. د زیاته کړ چې د امنیت ټینګښت او هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوې پلان جوړ کړی دی. پوځي چارواکي دا ونه ویل چې د کومې ډلې د مشکوکو وسلوالو کورونه وران کړي دي. پوځي چارواکي د خپل دې اقدام د مشروعیت یا قانونیت په اړه هم معلومات ورنکړل. خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې اداو تصدیق نسی کولای. په قبلي سیمو کې پخوا د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم قانون رایج وو چې ورسره سم په لویو جرمونو د ککړو کسانو د کورونو ړنګولو او د هغوی کورنۍ لسیمو ایستلو په څیر ټولیزې یا اجتماعي سزاګانې شاملې وي. خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا برخه شوې نو د پاکستان قانون وروغځید چې د دې ډول کارونو اجازه نه ورکوي. په میرالی کې د مشکوکو وسلوالو کورنیو او د سیمې اوسیدونکو یا ځایي مشرانو د کورونو ړنګولو په اړه خبرګون نه دی شوډلې. خو د شمالي وزیرستان ځایي خبريال رسول داوړ مشال راډیو ته ویل چې په لومړي ځل چارواکو له رسنیو سره داسې خبر شریک کړی دی.
کورونا دوی وای چې موږ وران کړیم دي دغه شان دوی سختیانه شروع کړی دي کوم خودکش حمله ور وی دوی دا فیصله کړی دا نه صرف د هغه خاندان والا او د هغه کور پړنګو بلکې هغه سره نور چې هغه خلک چې صرف تعاون کړی وي نو هغه لا به هم دا سزاګانې ورکو چې د هغه خلاف په مقدمات درج کیږي. نو یقینا دغه شان د سکولاو فیصله یو د پیله زل دی. د سره به یقینا چې د هغه چې کوم ولیدین دی هغه تبا یو دا میسج لاړو چې کین کې زما زوی بچی یا هر چا دا کار وکړو په نتیجه کې به د ټول خاندان چې کوم دی په غضب مبتلا وي.
د سپتمبر پر 28 د میرالی پر بای پاس سړک د ملیشا ځواک پر سرتی روزان مرګي بریټ سوی او چپکی یوش سرتیری ټپی سوی ول. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون په نیمای کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه پوځي عملیات پیل سوی و چې لکبلې تر 1 میلیون زیات خلک بې کور سوی و. پوځ دا وکړي وا چې د عملیاتو په نتیجه کې سیمه له وسلوالو پاکه کړې و او د بې کور سوی خلکو ستنولو لړۍ جاری ساتلې ده. ځای خلک وایي چې تر ضربیازه په عملیاتو وروسته په لومړیو 2 کلونو کې هلته امن وو. خو له 2013 کال بیا هدفي بریدونه پیل سوي چې تر اوسه پکې په سلګونه فعالان مشران سیاستوالان دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده. په شمالي وزیرستان کې په ورستیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشتی او یو پر بل بریدونه هم زیات سوي دي. ځای خلکو او پښتون ژغورنې غورزنګ په وار وار هلته د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد پراخ احتجاجونه هم کړي دي. تر ټولو تازه بیلګیا د جولای له 12 د اوتمانزیو تر سرسوي پرلت دي. دوی غوښتنه کوي چې پوځ او حکومت دې دوی ته په سیمه کې د امنیت ټینګولو داسې باور ورکړي چې د ډاډ وړوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په انډونیشیا کې د فوټبال پیوا لوبغالي کې د شخړې او ګډوډۍ رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر 104 او یا ته پورته شوی دی. بیګا په ختیځ جاوا کې تر لوبې وروسته زرګونه کسان د لوبې ډګر ته ننوتل چې پولیسو پرې وخت کې باونکي ګاز وکاراوه او د ټیل ماټیل له امله سلګونه کسان تر پښو لاندې شول. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د ختیځ جاوا ملنګ فوټبال سټیډیوم کې له ناستو څخه باندې څلوېښت زره نندارچیانو لږ تر لږه 3000 کسان یو دم د لوبې ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز وکاراوه او قهرجن نندارچیان یې په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبي میدان ته داخلو شو نندارچیانو غوښتل لیوي وړې دروازې بهر ووزي. د پولیسو د راپور له مخې لږ تر لږه 104 کسان وژل شوي او 103 نور ټپیان دي. ویرې شته چې د مرګ ژوبل شمیر لا پسې لوړ لاړ شي. د ختیځ جواد دوه ټیمونه آریما اف سي او پیرسیبایا سورابیا فوټبال لوبډلې یو بل سرسختي سیالان دي. پولیسو ویلي بیګانۍ لوبه کې کوربه آریما ټیم لوبه 2-3 وبایلله او قهرجنو مینوالو خپل غوسه قابو نه کړای شو. د لږ تر لږه 2 پولیسو د وژل کېدو راپور هم تایید شوی. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د رامنځته شو پیښو پوره څېړنه غوښتي او د انډونیزیا د فوټبال د لیګ د پاتې لوبو د ځنډیدو امر یې کړی. د پولیسو له عمومي قمندانه غواړم چې دا پیښه په دقیقه او بشپړه توګه وڅېړي. همدارنګه مې د فوټبال فدراسیون ته امر کړی چې د لومړي لیګ ټولې لوبې د ارزونو او امنیتي تدابیرو د ښه کېدو پورې وځنډوي. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا نیوکه کړې چې د انډونیزیا پولیس باید د نندارچیانو د کرارولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار نه وای اخیستی. د فوټبال د ټیمونو د مینوالو ترمنځ شخړې نوې خبره نه ده، خو په دومره لوی شمیر د خلکو مرګ ژوبله ښایي په 2 لسیزو کې بې ساري وي. د راپورونو په اساس په 1964 کال کې د پیرو پلازمینه لیما ښار کې د اولمپیک د غوراوي لوبو پر مهال د شخړو او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 300 کسان مړه او څه باندې زر تنه نور ټپیان شوي وو. په 1950 کال کې هم په بلجیم کې د فوټبال د مینوالو د شخړې له امله 9 کسان مړه او 600 نور ژوبل شول. تر هغه وروسته په 1996 کال کې د ګواتیمالا او کوستاریکا د فوټبال د لوبي پر مهال د ټیل ماټیل او شخړو له کبله 80 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 620.
د اورګزو د ما موضوع خلک غوښتنه کوي چې پوز دی په جمل مایا سیمه کې د کلا جوړولو لپاره خسته ازمکه پیسې ژر تر ژره دوی ته ورکړي. پوز ویلي د ازمکه پیسې یو ځای تن ته ورکړي، خو ما موضوع وایي ازمکه د یو تن نه بلکې د ټول کام دا. دوی د سپتمبر په میاشت کې په ډېر احتجاج هم کړو چې وروسته ورسره پوز په خبرو کې د پیسو د مسلې د حل وعده وکړه. طارق اورګزه معلومات راکوي.
په اورګزو ضلع کې د ماموزو مشرانو د جمل میا شاملتی ځمکه د ملکیت فیصله د ټول قوم په حق کې تر کېدو پس پر هغه ځمکه تعمیرودونکې د پوځي کلی په بدل د رقم ادایګي غوښتنه کړې ده. ځایي مشر بلال الدین اورګزی مشال لوډیو ته د خالی پورزویلی د اورګزو کمانډانټ کرنل تسلیم پر 9 ستمبر د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي لپاره ټول قوم کوهاټ ته ربللی وو، خو بیا یې هغه سي ونکړل.
بار بار یې دغه خلکو سره وعده هم وکړې چې په دې تاریخ او په دې تاریخ په تاسو ته د موعظه ملويږي، او اوس کوم دی فینلی 29 تاریخ باندې دغه خلکو هارت سرکټ هاوس ته راوختل شي. سو تاسو ته موږ دلته د دې کومې پیسې دی هغه درکو، او په 29 تاریخ باندې هم دغه پیسې ملونه شوې.
په جمال میا کې یو کال وړاندې پر 50 کانال ځمکه پوځي کلا د تعمیرولو کار شروع شوه چې دا لا هم جاری دی. ولې په دغه کې د یو مل په حساب 10000 حکومتي نرخ تر مقرر کې دوه پاس 1 کروڑ روپے د ملک میر جانان په نامه وتلې دي. کڅو هم درې کال وړاندې ضلع انتظامې د جمل میازمه کې د ملکیت تنازع فیصله د ماموزو په حق کړې و، خو بیا هم د پوځي کلی جوړولو رقم یاد قوم ته ورنکړل شو. بلخوا په دغه اړه د پوز د ریس تر اوسه موږ نه دی حاصل کړی. البته د شلکسیزه کمیټه یو غړي حاجی محمد صدیق مشال لډیو تویلی د پوزي کلی جوړولو رقم د اکتوبر تر درشمه پورې به ورکړل شي.
د خورا د مودې قوم دی دغه د غریب او د مسكين او د مشر د کسر ټولو حصہ دی. دا یو فارق نه دی، هغه حصہ د مقام ته وسپرل شو. څه هغه په داسې شرط باندې چې ان شاء الله در روان 10 نه تر 30 تاریخ پورې به موږ خپلې پیسې 1 کروڑ روپۍ او مترکې د قوم کمیټې مموزی قوم کمیٹی سپاہی کے مشران کشران غریبان ڈیرے حل زلے دا قوم دا پر گئی نو آغا با اغوتا اور کئی و
پا ہنگو کی دا چرشنبے پرس پوزی مشرانو لشل کسیز کمیٹی سرا تر جرگے پاس دا جمل میز مکا یو زلبیا دا ماموزو مشترکا ملکیت گنلی دا دا جمل میز مکی پر ملکیت یو زلبیا فیصلہ پر کی دو دویم فریق ملک میر جنان خپل دا ریزا نکڑو البتا حق پر یوشتم اگست مشال لڈیو تا بیلیو چی یز مکا خپل بولی او کسوک پی مذاکرات کول غواڑی نور تا تیار دے
چرا اس پل خال خموسر نو کمی رہتا چا خبر جواتا شویا رے و نو مو سر کڑی رے دیو مو سر کڑی رے و ملک دو خلایا دے دو مو رے و سیدو خپل بولو
د ماموزو قوم خلکو پر دویم ستمبر د پوزی کلی جوړولو رقم د نه ملاویدو پر ضد خپل دوی شورزه احتجاجي پرله تر هغه ختم کړو چې د اورګزو لوړپوري پوزی مشرانو د مسلې حل کولو ټاټ ورکړو. کچو هم د جمل میزمکه د ماموزو قوم مشترکه غنلو د پوزی کلی جوړولو په بدل هغوی ته د رقم ادایګي او یازمکه پر اتلونکي کې ممکنه سرکاري ودانو لپاره پر استعمالولو رضامندي فیصله شوه. خو تر اوسه پوزیانو او یا ضلع انتظام د ماموزو مشرانو ته په تحریری توګه سندي ورکړي. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په 2013 زیږدیز کال کې د کبالي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې له ورګډېدو سره دا تمه پیدا شوه چې دا سیمو ښځې به د نورو حقونو ترڅنګ په وراثت کې هم د خپلې برخې اخیستو حق ترلاسه کړي. د کیمپ په نوم یو ناسرکاري ادارې له 2019 زیږدیز کال راهیسې په دې اړه په کبالي ضلعو کې د عامه پوهاویو پروګرام پیل کړی دا چې د کمپین یا د پروګرام د ښځو د حقونو په اړه په سیمه کې څومره بدلون راوستی دی دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وګورو.
د پاکستان یو غیر دولتي ادارا کیمپ یا د ټولنې ارزونی او هڅونې پروګرام وای چې له خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو باوجود په قبایلي د لوکي په وراثت کې ښځو ته حقونه نه ورکړل کیږي. د ادارې په خبره دوی له 2019 میلادي کال نه په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ او شعور پیدا کولو لپاره د خور برخه په نوم یو پروژه پیل کړي چې پکې د قبایلي سیمو د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. د سپتمبر 28 په دې اړه په پیښور کې کیمپ اداری یو غونډه جوړه کړې و چې پکې قانون پوهانو، دینی عالمانو، د ښځو د حقوقو فعالانو، خبریالانو او قبایلی مشرانو برخه درلوده. دا چې د سلورو کالو تیرېدو پس د غیر دولتي ادارې کیمپ د خور د برخې پروژې په زمشو ضلع کې په وراثت کې د ښځو د حقوقو په اړه څومره بدلون راوستی دی د دې پوښتنې په ځواب کې د دې پروژې مشر اسد علي قریشي وایي مخکې به په زمشو ضلع کې په دې اړه هیڅ خبرې نه کېدې. له دې پروژې سره په هغو سیمو کې بیداری پیل شوه.
صوبائی متصف اپروچ کری دی چی لکه زمون دا مسله دا او دا مسله مون حل کول غواړو مون خپل حق غواړو میراث کې دا صحافیانو پر تر باندې التا کدا خبري اوس اخوره شوی التا
خو په دغه غونډه کې برخه لرونکو خبريال ابراهيم شينواري وایي چې په قبایلی سیمو کې خود ته په میراث کې د حقونو د نه پوهاوي ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او قانوني خندونه هم لوی وجوهات چې خزې په وراثت کې له حقا به برخه کړي وي.
قبایلی علاقو کې دا یو مشکل وو روایت په نوم باندې د سر په نوم باندې دا غینې سرغړونه کې دا بل دا و چې التا منظم پټوار نظام نو په آی کې د خزینه خو پریده نارینه او د چکم جایداد په اغم تعین نو شوې با جوړ خیبر او کورما او حتی په وزیرستان کې هم داسې زنانه چې هغه عدالت ته رجوع کړه چې هغه په وراثت کې هغه له برخې تعین وکړه. د څنګه چې پاکستان کې د آبادی نیمه برخه چې د خزینه دي داسې په قبالي سیمو کې نیمه برخه آبادی چې د خزینه ده او دغه نیمه برخه چې د آبادی دا په مکمل توګه په وراثت کې د
په دغه غونډه کې برخه لرونکي د قبایلی سیمو د ښځو د وکیلانو د شبکې مشر اسبیح اقبال وای چې په زمشو ضلع کې د ښځو د حقونو ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه ټولنیز دي. او دا خوندونه یوازې د پوهاوی لاره لري کې دی شي
زهری خبره ده چې ال تکلم اوورنس خبره کې فار ایگزامپل مونږه د پراپرټي خبره کو نو دا څنګه خبره ده چې اوس بخزو ته مونږه مزکه ورکو د زی چې کوم سړی چې د خپل خزه وهي نو هغه وای نو خزه چې وهل نه خوني نو هغه کور وسنګه جوړيږي نو ضروری خو نه ده چې ته خزه په تشدد پوي کې ته آرام سره په محبت په مینم پوي ولې شي عموما جرګه ورکه انټروین کی او بیا مغه کور ته لاړ شي او بیا تشدد وی الته د دې دا تصور دی چې بس دا د خزو ژوندګي د خزه بوال خوري
کیمپ اداره وایي چې دوی د پوهاوی په دې مهم کې په ټولو زمشو سیمو کې له ډیر شونه زیاتو ځایي سماجی تنظیمونو سره کار کوي د دغه تنظیمونو خزینه او ناری نغړي کور په کور حجره په حجره او جماعت په جماعت ګرځي او د خزو د حقوقو په اړه د عام ولستر څنګه د مولا امامانو مخورو مشرانو ملکانو باسره خلکو ته د خزو د حقوقو په اړه پوهاوی ورکوي په دغه کې یو د اورغزو قبایلی ضلع شبانه ده چې د کیمپ ادارې په یو ویډیو فلم کې خول شوې ده نوموړي وایي د پوهاوی د دی مهم لامل ای د پلار په میراث کې خپل او د خويندو حق تر لاسه کړی دی د پاکستان د قانون لمخه په خاندانی ورثه کې هر خزا په شریعه او قانوني حواله سره د متعینې برخې حقدار ده خو که هغه ته د برخه نه ورکول کیږي نو عدالتونو ته په شخصي توګه د رجوع کولو ترڅنګ د وکیلانو په ذریعہ هم رجوع کولای شي او خزو ته په میراث کې حق نه ورکول له قانونا سرغړونه ده
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس قاضی فایز عیسا د دغه عدالت ل چیف جسټس عمر عطا بندیال غوښتي چې لډیرې مودې راسي د دې عدالت پر خالی چوکیو نوی ججان باید برتی شي په پاکستاني رسنیو کې د قاضي فایز عیسا خط خپور شو چې پکې نوموړي د پاکستان له چیف جسټس سره د غوښتنه کړې او ویل دي چې د ججانو کمی لامل پر عدالتونو بوج زیات شوی دی د قانوني چارو ځینې پوهان هم وایي په عدالتونو کې د ججانو کمی خلکو ته د انصاف ورکولو چارې ځنډنه کړې دي او ځکه نو په کار ده چې دا ستونزه ژر حل شي تفصیل شبیر احمد جان راکوي
دا پیښور های کورټ وکیل فرهاد پریده مشال لیډو ته وای چې که سپریم کورټ وی های کورټ وی یا د هغې لاندې ماتخت عدالتونه د ججانو کمی د دې په کار باندې ډیر بد اغیز غورځوي او په خصوصي توګه ستر عدالت یعنی سپریم کورټ چاته چې د ټول پاکستان د ولس سترګي وي باید د ججانو کمی زر تر زره پوره کړی شي
د مختلف نوعیت کې سونه وی د غې د پاره سپیشل بینچز په کار دي چې جوړ شي نو چې د ججانو کمی وي نو دلته بینچز بیا کمی راشي نو بیا هغه کم بینچز چې کار کوي هغه ته دومره ورک برډن راشي چې هغه د روټین کار چې دغه پر روټین کې چې ججز څومره کار کولی شي هغه مونږ کړی شي او د ججز کمی هر چرته محسوسيږي په های کورټس کې هم محسوسيږي د ججز کمی هغه په وخت باندې اپوینټمنټ نکېږي په سپریم کورټ کې هم په کار هم دا د وخت تقاضا ده چې دا وشي دا شی قانوني دی او د دې سره باقاعده په پینډنسي باندې په پرفارمنس باندې او د جوډیشل ورک په ډیسپوزل باندې ډېر سر پریوزي
د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایز عیسا خپل خط چې په پاکستانی مطبوعاتو کې خپور شوی پکې چیف جسټس پاکستان ته لیکي چې څو وجده چې سپریم کورټ په 150% کم ججانو د ډېر وخت راځي چليږي دی وايي اندېخمن دي چې سپریم کورټ غیر فعال نشي یو بل قانون پوه سجاد مسجد وايي چې وخت ازکه هم لګي چې خو د دې لپاره سټاکل شوی نیټه یا ډډلاین نه وي بل پکې د ټاکنو کمیټې د غړو خوخه ناخوخه هم شامل وي او بیا د ججانو ریکارډونه ته هم کتن کیږي او دغه ډول نورې وجه هم کې دي شي
جوډیشل کمیشن چې کله میټینګ ارنج کی د پروپر یو کمیټي نو هغه کمیټي چې کوم نو هغه ارنجمنت کې لري ډېر ټایم لګي نو هغه چې سره هر جج ایچ پرومس نزي نو هغه پروپر یو ریکارډ نو هغه تھرولی هغه ټول چې سونه ریکارډ ایون هغه ججمنټس اگے اندر رپورٹڈ ججمنٹس رپورٹڈ ججمنٹس ایون اگے نے علاوہ اگے کیسز ریشیو دا ہر سے کنسیڈر کی گئی چھ مطلب چھ کم جج نوم فارورڈ کی نو اگے صرف 4 ٹو 5 ججز نیمز اگا ہم اور صرف فارورڈ کی گئی زبر جی دیکھ یو ٹولو نا غٹ ایشو دا دے چھ دی التا ایگری کی گنا دا اس اوپر ایس ایچ ایشو نو تا اس شروع شے دا لاسٹ 2 ایئرز نا
دا پاکستان دا ایند آرٹیکل یوسل 15 او ایم اے دلان دی جوڈیشل کمیشن چھ پکے نہ کسان شامل وی دا سپریم کورٹ دا ججانو ٹاکنہ کوی پکے دا سپریم کورٹ چیف جسٹس نا قانون وزیر اٹارنی جنرل نور ججان او بیا پارلیمانی کمیٹی ہم وی دا پاکستان دائن ترمخا دا سپریم کورٹ دا ججان شمیر 15 پکار دے ولی دا وقت سپریم کورٹ کے یو لس ججان کار کوی جسٹس فائز عیسیٰ خپل خط کے دا ہم لکی چھ دا وقت سپریم کورٹ کے خوشا 50,000 کی سن پراتی دی چلانی دی فیصلہ شوی او باید من خپل خلق دا انصاف حاصل اولنا مایوس نکڑو شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخبر
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعات نرخونه کم کړی دي. د خزانه وفاقي وزیر ساکډار د سپتمبر په 13 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پټرولیم مصنوعاتو نوي نرخونه اعلان کړل. اعلان سره سم د پټرولو یو لیټر بیا تر 2.03 روپیو د ډیزل وغه 2.43 روپیو ښکته شوې ده. د پیښور اوسیدونکي د پټرولیم مصنوعاتو بیو ټیټېدو ته خوشحاله دي خو وایي چې باید د خوراکي شیانو قیمتونه هم کم شي. د فرهاد شنواری رپورټ.
د سپتمبر په 13 په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په محل د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې پټرول یې 2.03 روپیو فی لیټر رقم کړي او نوی نرخ یې 2.48 روپیو مقرر شوی. ډیزل یې 2.43 روپیو فی لیټر رقم کړي او نوی نرخ یې 2.15 روپیو فی لیټر مقرر شوی. همدارنګ د خاورو تیل 10.19 روپیو فی لیټر رقم شوی او نوی نرخ یې 1.93 روپیو مقرر شوی. د پټرولي مصنوعاتو نرخونه په کمولو ځنی ولسی وګړي خوشاله دي خو بیا ځنی وایي په کار ده د سره د خوراکي شیانو نرخونه او د ترانسپورت کرایان هم رقم شي. د پیښور په یو پټرول پمپ باندې یو ټکسی ډرایور محمد زاهد پردی مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د پټرولیم مصنوعاتو دا نرخونه نور هم راکم شي.
مثال لګه فایده وشو 2.5 200 روپیو ورز تقریبا 180 لا 150 لا چې روشي کنه نو اله به خلک خپل زوی لا روشي کنه په دا بو نیسم نکی.
په پیښور کې ځنې نور وګړو هم را سره د پټرولیم مصنوعاتو د نرخونو په اړه خپل خیالات شریک کړل.
جمال او ټیکسی چلو مو هوای چې ټولر سر ځان شي مونږ غریبانانیو مونږ ته اټا پکار د چې ارزان شي اوړه مونږ ته غوړی پکار دي چې ارزان شي مونږ ته هر یو شی ضرورت ته مننه او ټیکسی پر دې ما نه 300 روپیه ورځ خلی ز په 300 نه شم بچ کولې ځان لکه لټیر پنچر کله دغه کور کې غوت غوړی سحر پیمانه راځي اولور می خپت لې پس سکول لا 50 روپیه دې سحر می 30 ور کړی دي هوټل کې روټه زنه خورم زوګه مګه خورم.
اسمت خان موټر سایکل مې راوسته موټر سایکل چلاوم نخپل مې کنه بنگله کې نوکار ما ډیر پرخ کې مونږ خو 10 روپیه ډیر شاید خو مسا مو یو شل 10 روپیه ارزان شي وي خپل منګیو ګورا کوم سیل اورسته.
د پاکستان فینانس ډیویژن محکمې لخوا د سپتمبر په 13 نیټه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه کمې دو سره دوی هم نرخونه راکم کړي چې صارفینو ته ریلیف ورکړي. د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه په داسې حال کې راکم شوی چې په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او بجلی لوړو نرخونو مالی مشکلاتو سره مخ کړي او په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې خلک سیلاونو هم ځپلي. اقتصادي ماهرین وایي چې کله د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر زیات شي نو دې سره به انفلیشن ریټ یا افراط زر کچا راکمه شي او خوراکي سیزونه به هم ورسره ارزان شي او پېټرولي مصنوعاتو نرخونه به ورسره نور هم راښکته شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ریڈیو اردن کو دنن روز خبرون مهم غباتر تا وړاندې کوم. په شمالي وزستان کې امنیتی ځواکونه وای په میر علی خدری سیمه کې دوه کورونه ړنګ کړي دي. د پوځ او چارواکي د نوم نه خول په شرط مشال ریډیو ته پرون وویل چې دوه ورځې مخکې د هغو دوه کسانو کورونه وران کړل چې پر امنیتی ځواکونو د ځامرګو بریدونو او سړک غاړې بمی چاودنو کې ښکېل بل. په همدې حال کې د جولای له ولسمې څخه د اتمانځو هغه پرلت لا هم روان دی چې له امنیتی ځواکونو په شمالي وزستان کې د امن لپاره د بې توپیره کاروایې غوښتنه کوي. بلخوا اسلام آباد های کورټ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتارۍ مخکې ضمانت منظور کړی دی. د نوموړي وکیل بابر روان نن د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې تر هغه وروسته د ضمانت لپاره درخواست ورکړل چې پرون یو سیشن کورټ د عمران خان د گرفتارۍ حکم ورکړ. عمران خان د اگست پر شلمه په یو جلسه کې د اسلام آباد یوې جج زیبا چودھری ته خبرداری ورکړو چې پولیسو ته داغه د سلاکار شہباز گل د سپارلو له وجې به داغه پر ضد کاروایی کوي. له دې حمله داغه پر ضد ترهګرۍ او د عدالت د سپکاوي مقدمه درج شوی وه. اوس پر شور دن کو 19 پروګرام تاندې هیلی تا د دیونه په خبرونه کې به وری چې د پښتنو په سیمو ناامنه بې کورۍ او کډوالۍ د خزو ژوند په څه ډول اغیزمن کړی دی. دا خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه. اوریدونکو تاندې هیلې پروگرام ته ستړي مشي، زه فرخنده صدیم او په دې پروگرام کې له تاسو سره خبرې کوم چې په یو پروګرام نو تعلیم یافته ټولنه کې د ښځو مشکلات او ژوند څنګه تیریږي او په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو ستونزو سره مخ وي چې په کې ناامني، کډوالي، بېکاري او د تعلیم کمی وي. پښتنه ټولنه کې د تیرو څو کلونو راهیسې ناامني، پوځي عملیات، کډوالي او بېکاري ولیدل شوه. دغه حالاتو که یو خوا د ټولنې په جوړښت او یووالي بد اثرات پرې باسل، نو بل خوا ته د ښځو ژوند هم متاثر کړ. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي که یو تن بهر تشدد ویني، نو هغه دغه د تشدد ډکه رویه کور ته هم له ځان سره راوړي.
یو پر امن سوسایټي یا یو پیسفل سوسائٹی یا پرمنا ٹولنا غید پارا چدے نو چکلا ستا پا کور کی یو سازگار ماحول وی چکم کے ستا نہ کمزوری چی سوکی لکہ زمون پا کورونو کی زمون کمزوری زمونگا بچے یا زمونگا خویندے میندے یا زمونگا قربدانی چې اغي په یرا او په خوف کې ژوند نه کوي، نو اغا یو صحتمند، یو هیلدی او یو پراسپر سوسایټی کریئیټ کوي.
لکه دا سه هم د کنه چې کله په یو کور کې دننه یو ښه ماحول نیوي، نو هغه هم د یو ماشوم په تربیت باندې دغه په مستقبل باندې په تسرات غورسوي، او یا که بهر هغه تشدد کوي نو هغه بیا هم هغه رویه په کور کې هم د خوځو سره یا د کور د نورو وګړو سره خپلوي.
او چې کوم بچي خپل کور کې د مور سره د خور سره زیاتې ګوري یا جبر ګوري یا ظلم ګوري یا وایلنس ګوري، هغه اٹیچیوډ هغه بیا هم اکه شانتی سوسایټي کې هم ریپلیکیټ کوي. هغه ګوري چې دغه پلار دغه مور وهي یا دغه پلار دغه خور وهي یا رور خور وهي، او بیا هغه چې کله بیا بهر سوسایټي کې انټریکشن کوي نو د هغه بیهیویئر کې او هغه اٹیچیوډ کې هغه د وایلنس انفلوئنس وي. هغه بیا چې کمزې کې کمزوري کسبی یا کمزوري خلک ګوري، پاغي باندې هغه هغه اپریشن ایکسپریس کوي څنګه چې هغه هغه اپریشن هغه په کور کې ګوري. نو زه ویم چې دا د امن ورځ سره دا چې کوم ډیبیټ دی چې جینډر وایلنس نه فری سوسایټي پکار ده، نو دا یو بالکل کنیکټډ اور تړلې خبره ده. د کشانت مونږ دام ګورو چې کله ریاستي جبر وی کمی سوسایټي کې د ریاستي جبر ډیر ویزیبل وی، هغه سوسایټي کې دنه سړی په خپل کورونو کې هغه وایلنس ایکسپریس کوي. چې کوم سړی باندې وایلنس کې دا یو چین سرکل دی، دا یو چین دی. چې کله هغه سوسایټي کې جبر ګوري او یا د ریاستي جبر ګوري هغه برداشت کوي یا هغه زغمی، نو بیا هغه داسې نه چې هغه زغمی، هغه زور هغه بیا الته په خپل کور کې ځان نه په کمزوري باندې وباسي.
اوریدونکو دا په داسې حال کې دا چې سږ کال د سپتمبر په 20مه د امن نړیوال ورځ په دې پیغام یا تیم سره ولمنځل شو چې د ملګرو ملتونو د وپاڼې تر مخه باید یوې داسې ټولنې ته جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د ټولنې هر وګړي او هر اوسیدونکي خپل ښه آینده او روښانه مستقبل وویني او له چا سره هم د صنف په بنیاد فرق ونه شي. دا چې یو پرامن ټولنه ستوایي او اوسیدونکي سنگ بغیر له امتیاز او فرق ژوند کوي په اړه د پیښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز یو استاد پروفیسر بلال شوکت مشال ریډیو توایي
یو بل باندې ډیپندنسي او ټولنس پیدا شي نو دې ته وایي ګرامن معاشري یو ځوالي یا تړون یا راغونډه. نو دې کې دا مهم دغه دا دي چې دې کې د هر یو طبقه د هر یو اړخ کاغه معاشي وي، سماجي وي، اخلاقي وي، معاشرتي او کچی اسی او کوم زبی وی چاغي ټول جلک پاکستاني کدی کی کوم چیز نشو. انفورچونیټ چې دا مونږ ګورو په داسې مشورو کې چې آی کی د امن حقیقي او کامیاب نچي نو هغه وجه دای چې دی کی یو پارت میسنګ وی او کله چې دا پارت میسنګ وی نو دا یو کمپریهنسیو سوچ نه پیدا کی د امن لپاره.
ملګرو ملتونو د سولې ته نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویب پاڼه لیکلي د یوې پرمنا ټولنې جوړېدل یوازې اوربند کول یا وسلې غورځول نه دي، بلکې د دغې لپاره ډېر څه کول دي. د صنف په بنیاد فرق ختمول دي او داسې ټولنه جوړول دي چې پکې هر اوسیدونکي هر سهولت ته لاسرسی ولري. سږ کال د سولې یا امن نړیواله ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال ولمانځل شو چې له سواد نه تر وزیرستان پورې پښتنو په خپل خاوره د امن لپاره لاریونونه او مظاهرې ترسره کړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی غوښتنه دا چې په سیمه کې د نامنې خلاف دي او په خپل خاوره امن غواړي. د پېښور پوهنتون د سولې مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وایي چرته چې نښتی او نامنی او کډوالي وي هلته به تر ټولو زیات کمزورې طبقې د تشدد فرق او امتیاز سره مخامخېږي.
په هر لحاظ سره چې کله هم انختی وي جنګونه وي نو پای کې کمزور طبقات ټارګټ وي. ښځه یو پرومیننټ یو تشخص دی چې هغه ټارګټ کېږي. ورسره که تاسو ګوري ماشومان، غریبان، مزدوره، ضعیفان، دا ټول هغه طبقات دي که مونږ په آی ډی پیز په شکل کې وګورو، که مونږ د لوږې په شکل کې وګورو، که مونږ د شلټر او د صحت د سهولیاتو په شکل کې وګورو، نو ټول کمزور طبقات ډېر زیات متاثر شوي دي. یقینا ښځې هم په دغه کې شامل دي او ښځې یو د آبادۍ نیمه حصه وي. نه هغې سره چا په جنګ کې مشاورت کړی، نه په امن کې مشاورت شوی، نه په کانفلیکټ مینجمنټ کې مشاورت شوی. خدا د دې سیمې بدبختي ده چې دنیا په دې ټول ګروپ چې څومره په دې جنګ کې ملوث وو ککړو چا هم د دې ځای د دې سیمې د خلکو د بهترۍ سوچ نه دی کړی، بلکې خپل استعماري هلو ځلو دپاره دا علاقه استعمال کړې ده.
Thank you.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په یوه داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بېکوري او د تعلیم کمی وي. بلخوا مونږ وینو چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې هم ښځې د یو امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د یو کال نه زیات وخت وشو چې په زیاترو ولایتونو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو سکولونو او تعلیمي ادارې بندې دي. ښځې کارونو ته نشي تللی یا کار ته په تللو کې مشکلات لري، او دغه وجه ده چې په دې تیر یو کال کې ښځو د خپلو بنیادي حقونو لپاره مظاهرې او احتجاجونه ترسره کړل. د بشری حقونو یو فعال نظیفه حقپال وای یو پرمنه ټولنه هغه وی چې پکې خزی او ماشومان د روزګار او د تعلیم له حقا محرومه پاتې نشي او د ژوند بنیادی سہولتونه ولري.
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنا چې کچېری یو انجلی د مکتب نه فارغ نشي، نو منطق دا ده چې هغه انجلی نشي کولی چې پانتون ته ولاړ شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېری د انجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه بی د چونه چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو خبرې کې همیش د انجونو ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بایولوژي ووایو او یو هلک د هلک بایولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې مونږ پیغام په نصاب باندې کار کوو نجونو ته، یا نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی له هغه وروسته د خزو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي او پر هغه یو شمیر بندیزونه لګولې دي. سیرون کې وايي د پښتنو په سیمو کې د انجونو د تعلیمي کمی شری یو مهمه وجه ده، هم د جهل ته نامي او بیکوري ده. په در ادم خیل کې د فاټا په هنتون د سوشالوجي سانګي استاد پروفیسور ډاکټر فضل حنان مشال ریډیو ته وايي د خزو د تعلیم نه بغیر د وی پورب نه ټولنې جوړېدل ناممکن کار دی.
اوس خبر پښتونخوا یې څه شو ده نه، او بیا په کې دا یو مستیم د فاټا په نوم باندې را لخاص چې کوم د سیون ایجنسی یا چې شمالي او نارثستان د پرم ایجنسی باندې تقریباً خپل اکیډمیک سیشن سٹارټ کړ، او اولنی تقریبا 2-3 کالو کې موږ په بسیط لیس کوون ساتل اډیټیشن سیکټر کې د تاسو سیټ لګا دا څنګه خبرو کوم. نو بیا په دې کوم سره یو یو سیرو نه بیټش کونسل والی یو دوه پروجیکټ سره چې هغه په دې فیمل اډیټیشن باندې کار کولا چې کوم تیجن 18 سال نه کم چې هغه ته سکلز وخی. نو دا هیڅ سره بیا دلته چې په دې علاقه کې دا یو ډېر خفاجه چې ایم اس لانو دا هي اثر زموږ په ماشینو سره چې بیا په 2019 کې 20 کې چې کوم انډکشن څه جوړاري چې په میشټرن سره تل نه وایي چې د فیمل ریشو هم رااله، خاص کر زموږ سره چې کوم انګلیش ډیپارټمنټ دی نو هغه کې چې دې نو میجر چې بیا سټوډنټس فیمل نو کوم انرولمنت شو. نو اوس الحمدلله لکه سم چې هغه دې ایجوکیشن دې دلته موږ کوم نه خپل کوم چې په لپاره چې یو لکه
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
مننه اوریدونکو، مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکول چې په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بیکاري او د تعلیم کمی وي. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال ریډیو دردونکو، اوس روخانه مستقبل خبرونه درته اورو. د دې ونې په پروګرام کې چې په تکراری توګه به واوري، په ترکیه کې د لوړو زده کړو فرصتونو په اړه معلومات درکو. د خبرونه منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ زیاتره پرمختللي هیوادونه پاکستانی ځوانانو ته د سکالرشپونو یا وظیفو په ذریعہ وړیا تعلیم ورکوي. داونه په روخانه مستقبل خبرونه کې په ترکی کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. د ترکی په سکالرشپ په استنبول کې د پی ایچ ډی یا ډاکټریټ ډیګری لپاره ورغلي رضیا ودود سره مخابري کړي. هغه وایي
اپر سوات مټر ډیستریکټ سره یو کله لګي بيدره، نو دا غي سره تعلق ساتم. مخبر تم بیچلر لیول ایجوکیشن چې دغه د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي دا غي سره سره چې بیا ما څنګه چې بیچلر کمپلیټ شو، مخبر ایم ایس چې دی هغه سٹارٹ کو، او بیچلر هم زما په پولیټیکل ساينس کې دی. نو ما بیا مطلب ایم ایس چې دی هغه هم په دې سیم سبجیکټ کې مطلب شروع کو. زما په 2015 کې کمپلیټ شو، نو ما ډایرکټ چې دی لکه پی ایچ ڈی طرف ته لاړم. ما پی ایچ ڈی کې ایڈمیشن واغستو په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي.
رضیا ودود وایي مور پلار او ورونو خويندو ورسره د تعلیم ترلاسه کولو کې هر ډول مرسته او ملاتړ کړی دی. په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره یې دا وظیفه څنګه ترلاسه کړه نو موړي وایي
دا زما یو مطلب سترګل کوم مسلسل چې ما به مختلف قسم چې دی سکالرشپ ته اپلای کولې، کې د چې شي له طرفه به سکالرشپ آفر شو، هغه ته به مې اپلای کولې. د کامن ویلث سکالرشپ ته دا ټیسټونه به مې ورکول، او ایون ما دا کوشش وکړه چې لکه زه مطلب په څه طریقه باندې چې لکه اعلی تعلیم لپاره بهر ته لاړ شم، ما به ډیفرنٹ یونیورسيټي سرچ کول، د یونیورسيټي ریکوایرمنټس به مې کتل، دا وی مطلب سو ایڈمیشن کول آفر کې کی څنګه، نو هغه هر څه به ما مطلب چیک کول. نو بس تقریبا داسې د د یونیورسيټي ایڈمیشنز آفر شي کوم کې چې زه اوس خپل اعلی تعلیم حاصلو ما د استنبول صباحت انزایم یونیورسيټي، نو د ایڈمیشن آفر شي او د یو لکه مطلب سکالرشپ هم خپل د دې ټول ریکوایرمنټ هغه هر څه کتل، او بس د یو غفون فیل کول، او هغه مطلب یو چیک لیست مې ځان ته جوړ کوچی لکه خیر د زب اپلای وکم بیا چې د مخکې بګور کوونه شنه خیر د مسله نیکته.
رضیا ودود وایي د ترکی د نورو یونیورسيټیو په نسبت د دغه یونیورسيټي شرایط اسان وو، او په کې د پرمختګ ډیر امکانات دي، نو ځکه یې دا خوښه کړه.
ایون د دې یونیورسيټي ټول نغه خبره دا چې دوی په هغه ټیم باندې ماته ویلي چې د پروفیشنسي ټیسټ چې د خیر ته دلته ورکول شي د ایډمیشن نه پس، نو ما هغه هر څه وکړو، او چې ما مطلب فارم فیل کو سبمیت مې کړو، نو ویډ انټینډ چې د دوی ماته ریسپانس وکړو چې لکه ستاسو ایډمیشن وشو دومره پرسنټ سکالرشپ، ایون سٹارټ کې د دې ماته سکالرشپ چې د کمپلیټ نه راکاو، نو ما مطلب یو ډیټیل ایمیل مطلب بولی کو یونیورسيټي کې چې لکه زما مطلب دا داسې کنډیشنز دي کته سمار له 100% سکالرشپ وی جاب او خپل کم ریکوایرمنټس یو هر څنګه ورته وی تل دې په کلیئر دغه کې چې دا د ایشو دي کته سو د سات کال شي نو ټیک د زبا مطلب د ایډمیشن نه نو هغه چې د دې ماته ریسپانس ډیر خراب کو، او مطلب سکالرشپ دی ماته جاب افر کو چې مطلب دې په پارت ټایم جاب کې زمو سره د دې اپورتونټیز راکې، ایون د دې سره زمو ایکسپیرینس کیږي په ریسرچ باندې ډیر فوکس کوي، په پبلیکیشن باندې ډیر فوکس کوي.
نو موړې په دغه یونیورسيټي کې د داخلي د شرایطو په اړه وویل
دی یونیورسٹی چې د ایڈمیشن چې د هغه مطلب فارم چې د هغه آن لائن د کی د دوی سټریټ د سی رولز نشته دی پروفیشنسی ټیسټ واړی کمپیوټر فلو آی ایس سی ډیوټو فلو واړی خو د ایڈمیشن نه پس هغه واړی د ایم ایس لپاره چې د پروپوزل ډیمانډ نه کوي خو د پی ایچ ڈی لپاره دوی چې د سیم مطلب سیمپل رائټینګ واړی کم چې تاسو په ایم ایس کې تھیسس لکھے یا ریسرچ پیپر لکھے نو هغه تاسو هم مطلب ایز اے سیمپل پیپر دلته اپلوډ کولای شئ د ایڈمیشن لپاره چې اپلای کوي بل دا چې دوی انیشیلی یو لینگویج پروفیشنسی دوی د انګلیش واړی چې لکه کوم چې مطلب میډیم آف ایجوکیشن چې دی هغه تاسو په انګلیش کې حاصل کړی او د هغې نه مطلب د هغې یو پروف سي لکه سپوز ما خپل ډیګري چې کړی ده نو هغه زما تھرو آؤٹ ایجوکیشن چې دی په انګلیش کې نو بس یونیورسٹی زیات تر یونیورسٹیانو چې دغه دغه سرٹیفیکیټ ایشو کړی نو خپل یونیورسٹی سره مطلب تاسو خبره وکړئ او چې مطلب په کوم یونیورسٹی کې هغه ورته دغه سرٹیفیکیټ ایشو کوي په پاکستان کې ما په خپل خپل یونیورسٹی نه راغسته دی هم داسې کې یو لیټر غواړي دی یو سرټن کیسه کې اصلو پنځه کوېشن د کشانت کې مطلب تپوس کوي او هغه لیټر اف موټیویشن چې دغه باغ 4-5 کوېشن چې دا اډریس کوي لکه پریویس بیک گراوند پرپز او مطلب فیوچر ابجکټیو څه دي نو داسې کې کوېشن دی کوي او هغه کوېشن چې دا
رضیہ ودود وائی کا زوانان پر دے سکالرشپ تر لاسا کولو کے بریالی شی نو احس مالی مشکلات بن لری
دیو چې 100% سکالرشپ ورکې نو پاغه کې چې ده مطلب ټیوشن فیس 100% د اکوموډیشن 100% چې ده کوري فود 100% کوري دا غنه پس چې ده دیو مطلب جاب افر پر سټوډنټس ته جاب افر ده چې لکه زما خپل باندې ویکند کلاسز نو په ویک ډیز کې چې ده پارت ټایم جاب دی دا سره سره د سټوډنټس ګرومې مهم کې ګرځي هغه پیسې باندې دیو هغه ته سټایپند ورکړي نو دا هغه کم خرچي چې ایکسټرا خرچي چې ده پاغه کې دیو چې کم مطلب سټایپند ورکړي هغه دومره وی چې لکه ایون سټوډنټس په ځان ته سیوینګ هم کوي نو دا یو مطلب دی یو ډیر ښه پیکیج ورکړي سټوډنټانو ته
رضیہ ودود هم داراز اویل د نورو غربی هیوادونو په نسبت په ترکی کې ژوند جواک تر ډیره حدا د اسلامي روایت مطابق دی چې په کې پښتانه الکان او جنکی په اسانه اوسېدل شي
ظاهر خبر ته ما کوشش چي د نور ملکونو د پاره هم کړی دی خو ترکی چې د زما د پاره د خوخي زې ولې د ځکه چې د مذهب په لحاظ سره د مسلمان ملک د خوراک چې د مطلب حلال خوراک ملاوي کې دا مسله نشته چې د نان مسلم ملک دی نو موږ به د خوراک د حلال او د حرام مسلې به بیا د کلچر په لحاظ سره مطلب داسې کې څه مسلې نشته چې لکه بیا به موږ سر کور کوو یا به نه کور کوو لکه زیات تر موږ پښتانه چې د پردي او د دې د کینو ایون دلته کې دا هم موږ ته آزادی د کوڅو پرده کوي مخ پټای ک سر پټای ک نه پټای په دې لحاظ سره سپیشلی د پښتنو د پاره سپیشلی د جنکو د پاره سپیشلی پښتانه چې دنه مطلب خپل لونه بهر ته نه پریدي دا نه کوي زیات تر لکه دا ایشو زی زه خپل اوریدونکو ته دا یو پیغام ورکول غواړم سپیشلی جنکو ته چې لکه تاسو باندې په یو جذبه باندې په یو دغه باندې کار کوي او خپل کوم مقصد چې دی هغه مه هیروئ چې لکه تاسو د دې سوسایټي د پاره د دې د پروګرس د پاره به کار کوئ نو که تاسو کې دا یو جذبه او تاسو کې دا یو کمیټمنټ وي نو تاسو هیڅوک هم نشئ مطلب شاته دښ کولی تاسو نشئ شاته پاتې کېدی
د سوات سیمې رضیہ ودود چې په ترکی کې په سکالرشپ پی ایچ ډی کوي ټولو میاندو پلارانو ته وای په کار دا چې د خپل لونو تعلیم او تربیت ته د زامنو سره برابر توجه ورکړي په دې هکله نور تفصیل هم اوریدلی شئ خو د لانډه د مینا پاس
د مشال ریډیو پر خانه مستقبل خبرونه کې داونه اورې چې په ترکی کې د اعلی تعلیم سمره مو کې دي او دغه لپاره سکالرشپ یا وظیفه څنګه ترلاسه کېدل شي په دې خبرونه کې به اورې چې د داخلو لپاره څه شرایط دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روخانه مستقبل تر څنګ وځه
په استنبول کې د خیبر پښتونخوا یو بل زده کوونکی را سره خپل پیژندګلو داسې وکړه
موسی خان زمانوم دی او ډیر سیمرګری سره زماري هيشي تعلق دی سیمرګری سره نږدې و دره د ملکن ضرور سکولینګ چې دینو ما په خبر نه سبق ویل دی سرکاري سکولونو کې سبق ویل دی او کالج هم زما انټرمیډیټ چې دینو دولسم څورته وایو مونږه هغه سپیریر ساينس کالج نه ما کړې او هغه نه پس ګریجویشن چې دینو قرطبه یونیورسيټي په خبر نه او دغه شان ماستر چې وته مونږ وایو شپاله سم ما د پانی یونیورسيټي اسلام آباد نه پاس کړې او ایم فل هم ما د انټرنیشنل پانی یونیورسيټي اسلام آباد نه اسلام آباد کې ما کله تعلیم هم کوم ما به سره جاب هم کوم مختلف ارګنایزیشنز کې ما کاروم کړی دی دغه دوران کې چې کله زما ایم فیل کمپلیټ شونو ما مختلف ملکونو د پر د هایر سټډیز یعنی لوړ زده کړو د پر اپلای هم کړی چې موږ ته پی ایچ ڈی وایو یا ورته ډاکټر وایو. نو دا څه و زما د ترکی کې دې کې ایڈمیشن شوی دی او دا کې نه پس 2015 نه پس راغلی یم ترکی ته. نو دی وخت کې استنبول نو سین ز ډاکټر کوم یعنی پی ایچ ڈی کوم په میډیا اینڈ ماس کمیونیکیشن.
موسی خان وایي د انټرنیټ د سہولت باوجود چې کوم ځوانان د اعلی تعلیم د موقو د نشټوالي یا ناخبری گیله کوي نو دا حق نه ده. په دې پښتنه چې ترکی تر کومه کچه زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکوي نو موري وویل
دا چې کوم زمون ما سمان سبقونه وي او چې دولسم پاس کینو د دې نه پاس هغوی دې ته اپلای کولی شي. مطلب په دې کې د سلور کالو د ګریجویشن پروګرام د انډر ګریجویټ څه وته مونږ وایو یعنی د لسم سره لسم چې لسم سره لسم چې کوم ما سمان پاس کوي انډر ګریجویټ ډیګری چې دنو هغوی هم اپلای کولی شي او کوم ما سمان چې هغه ډیګری حاصل کړی تخپل ملکونو کې نو هغه د ایم فیل او ماستر لپاره هم اپلای کولی شي او چې څا ماستر ایم فیل کړی نو هغه د پی ایچ ڈی لپاره هم اپلای کولی شي. نو د دې د تعلیم په مطابق د دې نیاز دی چې کوم خلک انډر ګریجویټ ته اپلای کوي نو هغه سلور کاله یا تینځو کاله دا دورانیه لپاره ورته سکالرشپ ملو شي. څوک ماستر لپاره کوي نو دا غنه د دوه دریو کالو به پورې دورانیه ده او دا شان چې څوک پی ایچ ڈی لته نو دا هغه هم سلور نه تینځو کالو یا شپږو کالو پورې دورانیه ده. دې لپاره اسان ترین طریقه هم دا زه به اوریدونکو ته کوم ځوانان کوم ماشومان کوم جنکه چې دې کې دا ټول غواړي شرکت کول غواړي یا هغه داسې اپورتونټي معلومول غواړي لګیدا لپاره اسان ترین طریقه هم دا انټرنیټ د چې په دې با اپلای کوي.
موسی خان وايي په انټرنیټ د ترکی د سکالرشپونو ټول معلومات شته. نو موله حق ولکانو جنکوتا چې په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ تر لاسه کول غواړي د درخواست جمع کولو طریقه خای
تاسو کله هم فارم جمع کوئ نو دا چې بالکل کیژوال ما خلې خو نیټ طریقې سره او نیټ طریقه دا چې کوم تاسو کوم کوم کوېشن یې تاسو په اپلیکیشن کې نو ته البته کې بالکل پاغتان کې د لیکلو په ځای باندې هغه ته په سایت کې یو بل فایل کې لیکل شي هغه ځوابونه خپل خپل لیکل شي هغه چې کوم مستیک چې ولته نه دي کا ګرامټیکل دي کا لنګویج نو څه څه نه دي هغه تینې وسته شي خو د پوینټ ځوابونه ورکول دي او ځان چې کوم دی هغه په خپله طریقه باندې پریزنت کول دي. مطلب دا چې تا کې څومره کیپابিলিটি د څومره قابلیت ته نو هغه خو صرف تا خو ش خلک کیږي نه خو چې کوم خلک ستاره کې هغه فارم ګوري یا اپلیکیشن ګوري نو هغه صرف او صرف د هغه الفاظونه هغه ته پته لګي ګریجویشن یې کړی دی یا ماستری کړی دی نو په هغه داسې زده کړه کړی دا کوم طریقه باندې د کم کم نور داسې داږي دوران کې کم کم سيزونو نه فائدې اغستې دي نوکری یې کړی دا یا سرټیفیکټ ګټلې دي نور مقابلو کې حساب اغستې دا اغه ټول سيزونو په خپل خپل طریقې سره په نکل پکار دی البته هغه یو بل داسې خصونه غواړي چې تاسو د خپل پیژندلو پروفیسورانو نو موږ تبدا یو ځخه خصونه اپلوډ کړي چې موږ هغه سره تاسو اولې سره کانټیکټ کوو نو چې هغه موږ تاسو اولې سره جواب راکړي چې دا تاسو پیژنئ ریفرنس لیټر څه دی.
موسی خان په ترکی کې پی ایچ ډی کوي وای دغه هیواد زکه ترقی کړي چې ټوله نرخځیه تعلیم یافته دي او هم په دې ځای د دېونه روخانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.